Radio.
السلام علیکم د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود ومه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادې رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي، او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د وینزویلا پر رژیم نور بندیزونه اعلان کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر به په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. په پاکستان کې دیره هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد لري د دې هیواد په بانکونو کې د حسابونو د لرلو اجازه ورکړل شوه، او د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون تهران ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ دا خبرې نن رسمن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانغزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په چاره کې له افغان حکومت سره هر راز همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي ولسمشر غنی له حسین اونی بوتسانی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه د دې سازمان د همکارۍ ستاینه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې دا سازمان به د تروریزم او افراطیت پر ضد خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شپږ څلوېښتمه غونډه د مارچ پر لومړۍ او دوهمه جوړیږي چې د شپږ پنځوس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د دې سازمان د تعلیمي مؤسسو جګپوړي چارواکي به ګډون پکې وکړي. په دې غونډه کې به د اسلامي نړۍ د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي په دې هیواد کې بانکي حسابونه ولري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې ډیره راجستر شوی افغان کډوال دی بانکي حسابونه پرانیزي څو وکړي شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه ولري. افغان کډوالو له دې مخکې شکایت کاوه چې په پاکستان کې د بانکي حسابونو د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 1.8 میلیونه راجستر شوي او شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني کډوال ژوند کوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون ایران ته ولاړ، او د هغه هیواد له چارواکو سره یې ولیدل. اسد د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل، او د سوریې په اته کلنه جګړه کې د ایران د ملاتړ له کبله یې مننه وکړه. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد ایران ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر په دوام روسیې ته هم ولاړ شي. تهران د اسد له رژیم سره د میلیاردونه ډالرو مرسته کړې، او د ایران پلوي ځواکونه د سوریې د دولتي ځواکونو ترڅنګ جنګېدلي، او د جګړې لوری یې د ولسمشر اسد په ګټه بدل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پر خپله انسټاګرام پاڼه لیکلی دی. نوموړي ل خپل خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کار په اوږدو کې ورسره و او له دې کبله یې بښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې له منځه یوسي. د ظریف د استعفا د دلیل په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو رسنیو د ښاغلي ظریف د استعفا اعلان تایید کړی، خو معلومه نه ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به د ده استعفا منلی وي که نه. او وروستی خبر، متحدو ایالاتو له وینزویلا سره د نورو بشري مرستو ژمنه کړې او همداراز د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت یې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دا اعلان پرون د لیما ډلې په بیړنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد کولمبیا ته د سفر پر مهال وکړ. د لاتینې امریکا د څوارلسو هیوادونو او کاناډا په ګډون د لیما ډلې ائتلاف د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د زیات فشار لپاره جوړ شوی. پنس د کولمبیا په پلازمینه بوګوتا کې د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره چې څو هیوادونو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه پیژندلی دی وکتل، او وروسته یې په یوه خبري غونډه کې وویل: موږ په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ پر لور د سوله ییز انتقال هیله لرو، خو لکه څرنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ډاګه کړې ده، هر بل انتخاب هم ممکن دی. د وینزویلا دولتي ځواکونو مخکې د امریکا د هغو بشري مرستو مخنیوی کړی و چې د کولمبیا او برازیل له سرحدونو د هیواد ته انتقالېدل. پنس وویل د مادورو له اقداماتو سره سره به د امریکا مرستې دوام وکړي، او زیاته یې کړه امریکا د نورو سرحدي لارو په لټه کې ده چې د وینزویلا خلکو ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادی رادیو پر وپانه کتلای شي. آزادی رادیو .com او آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د وپانه پته ده. د خبرونه په دوام کې و باورئ چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له پرونی لیدنې وروسته د دوی ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې په قطر کې د سولې د خبرو د پرمختګ په برخه کې به تر وسې وسې هڅه وکړي. په نورو موضوعاتو کې، د مشرانو جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د افغان حکومت د نوې جنګي ستراتیژۍ هرکلی کوي.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیت ملي یا د ورګن های مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولس په خوښه عملیات و، دغه عملیات په کامیاب او بریالي.
په داسې حال کې چې د وینزویلا په سرحدونو کې د امریکا د مرستو مخنیوی کیږي، متحد ایالاتو پر دې هیواد د بندیزونو د زیاتولو اعلان کړی. د موضوع ته په نړیوالو مسایلو کې کتنه کوو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو ترمنځ د پنځم دور خبرو رسمي پړاو نن پیلېږي. دواړو خواوو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې تشریفاتي لیدنه درلوده. د طالبانو ویاند ویلي چې د دوی له لوري د مرکچي پلاوي مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به د طالبانو د رسمي دفتر له نوي مشر ملا عبدالغني برادر څخه هدایت اخلي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د پنځم پړاو رسمي بحثونه پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ټاکل سوی مشر مولا عبدالغني برادر د دوشنبه پر ورځ دوحې ته ورسېدل او دوی تعارفي لیدنه درلوده. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په لومړي ځل د مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. تر دې دمخه ښاغلی خلیلزاد د قطر غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت بللی و، او پر خپل ټویټر پاڼه احتمالا د مولا برادر حضور ته د اشارې په ترڅ کې د غونډه مهمه بللی و. نوموړي له قطر څخه د غونډې د کوربتوب او له پاکستان څخه د مولا برادر د سفر امکانات برابرولو ستاینه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې مولا عبدالغني برادر چې اوس مهال په قطر کې دی، آیا له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کوي که څنګه؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماشام په وی لمی کې وویل چې د دې خبرو مشربه د تیر پڅیر شیر محمد عباس تانکزی کوي او د ارتیا په صورت کې به د مولا عبد الغنی برادر هدایت اخستل کیږي. اعلامیه زیاتوي مولا برادر د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره ولیدل او د طالبانو د مذاکراتي پلاوی تر معرفي کېدو وروسته د مذاکراتو پر اهمیت، د مرکزي پلاوی پر صلاحیت او د راتلونکي تګلارې په اړه یې توضیحات ورکړل، خو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د امریکا له لوري مرکزي پلاوی په هغه سطحه کې نه دی چې مولا برادر ورسره د سولې خبرې مخته یوسي. د دوی په خبرو کې د مولا برادر رول ته د خورا زیات اهمیت په سترګه کتل کېږي، ځکه نوموړی د طالبانو د مشرتابه ځواکمن غړی دی او د افغانستان د سولې په برخه کې د نرم دریځ خاوند بلل کېږي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشار بیا په دې باور دی چې د طالبانو پلاوی که هر څومره باصلاحیت وي، د افغان حکومت له ګډون او موافقې پرته د سولې هیڅ ډول پریکړه اجرایوي بڼه نسی لرلی.
څنګه چې خلیزات صاحب خوشبین دی په دې خورنه کې، زه هم په دې کې خوشبین یم چې د مولا برادر ګډون په دغه جرګه کې داسې ښکاري چې دوی اوس خپل موقف نرم کړی او د دې امکان هم شته چې خامخا په دې څلور ورځو کې دا امکانات برابر شي چې د افغانستان نمایندگان هم په دې غونډو کې زمینه د اشتراک ورته پیدا شي. څرګنده خبره ده چې هر هغه فیصله چې کیږي که د افغانستان حکومت پکې ګډون ونه لري، هغه اجرایوي قدرت به ونه لري.
شغلی خلیلزاد وړاندې ویلی و چې هڅه به یې دا وي په دې خبرو کې د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ لیدنې زمینه برابره کړي. په ټولو هغو غونډو کې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره سوي دي، د افغانستان حکومت ګډون نه دی درلودلی. طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي، ځکه دوی د ولسمشر اشرف غني اداره د امریکا لاسپوڅه اداره بولي. طالبانو ویلي چې رواني خبرې به څلور ورځې دوام وکړي او اجنډا به یې بیا هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د دې په ضمانت متمرکز وي چې د افغانستان له خاورې باید د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه سي. طالب سرچینې وایي تر هغو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه نه وي سوې، پر نورو مسایلو بحث نه کوي. دا هغه پریکړه ده چې د افغانستان د ولسمشر په خبره د افغان حکومت د استازو په حضور او موافقه باید وسي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د دفتر مشر ته ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پرمختګ کې به تر وسې پورې هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم هیله مند دي چې د امریکا هلې ځلې به طالبان دې ته وهڅوي چې په خپل دریځ او شرطونو کې نرموالی راولي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکایي چارواکو ورته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې جاري وساتي. د دغه شورا مسؤلین وایي امریکا علاقمنده ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ختمولو ته یوه سوله ییزه لاره وموندل شي. د یادو شورا مسؤلین وایي په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو د پنځمې ناستې له جوړېدو د مخه ورته په افغانستان کې د امریکا د سفارت د سولې د دفتر مشر الن مایسن هایمر ډاډ ورکړی چې په دې لاره کې به لا هڅې وکړي. د دغه شورا غړي محمد امین وقاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس محمد کریم خلیلی او هایمر ترمز د خبرو په اړه وویل.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانانو سره همکار ده، همیش ده د سولې پروسه کې په قطر کې هم د پرمختګ وشي، خو مرکزي کردار دا ده چې د امریکا او د نورو جهتونو په حالو زرو طالبان وهڅول شي چې هغوی بین الافغاني خبرو ته آماده شي. نو په دې خبره کې د دوی دا دغسې موجود دا هڅه دوام لري.
د سولې د عالي شورا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دې شورا رئیس او په افغانستان کې د امریکا د سفارت د سولې د دفتر مشر په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې په اړه هم خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې په څو هیوادونو کې د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کړي دي. خاغلی خلیلزاد له طالبانو سره له هرې ناستې وروسته هیله ښودلې چې د ناستې نتیجه یې مثبته وه. بلخوا طالبانو د دوی په خبرونو کې له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان حکومت سره په نه خبرو کولو ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو پوهان وایي مهمه ده چې د امریکا هلې ځلې وکړی شي طالبان وهڅوي چې په خپل دریځ او شرطونو کې نرمښت وښیي او له افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي. د دغو کارپوهانو له ډلې د سولې لپاره د روزنیز او څیړنیز مرکز د پروګرامونو مشر صلاح الدین درویش آزادي راډیو ته وویل
طالبان همدغه سخت موقفونه د دې باعث ول چې امریکایان تنزل ته مجبور کړي. امریکایان د دوی سره مخامخ کېني په هر مذاکراتو کې چې یو لوری نرمښت اختیاروي هم مقابل اړخ هم تشویقوي تر څو له خپل موقف نه په شاتګ وکړي او په اړتیا او ضرورتونو باندې فکر وکړي. زه فکر کړم چې په دوحه کې د طالبانو افغانستان لپاره د سولې استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې اترې به نورو مجالس ته لاره هواره کړي تر څو طالبان تشویق کړي چې د افغان حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې حکومت حاضر دی د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د قید و شرط څرګندونې او وړاندیزونه ومني. سربیره پر دې افغان حکومت دا هم ویلي چې حاضر دی طالبانو ته د افغانستان په یوه ولایت کې د سیاسي دفتر د پرانیستو زمینه برابره کړي، خو طالبانو دغو خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د قطر په جوړېدونکې ناسته کې به څرګنده شي چې څه پرېکړې پکې کېږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ځانګړي استازي او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ د دوحې د غونډې په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي ویل کېږي د دوحه په خبرو کې به پر دوو موضوعاتو ټینګار وسي چې تیره میاشت دواړو لوري ورباندې په اصول کې توافق کړی و. د تیرې میاشتې د توافق د چوکاټ پر اساس طالبان باید پرېنږدي چې د افغانستان خاوره د تروریستانو په خوندي ځای بدله سي. هغه اقدام چې د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته به لاره پرانیزي. مخکې له مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو له لوړ پوړي مشر مولا غنی برادر سره د غرمې د ډوډۍ پر مهال خبرې سوي دي. په مقاله کې راغلي چې احتمال شته په دغو خبرو کې د مولا برادر حضور مذاکره کوونکو طالبانو ته د پریکړې کولو صلاحیت ورکړي، هغه څه چې مخکې نه و. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز د افغانستان په اړه په دې عنوان هم یو مقاله خپره کړې ده. د سولې د خبرو پر مهال ملګرو ملتونو په دې هیواد کې په 2013 کال کې ملکیانو ته د بې ساري تلفاتو په اړه راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جګړې تیر کال د شاوخوا 400 ملکیانو ژوند اخیستی. مقاله لیکي په دې حال کې تیر کال په افغانستان کې 908 کوچنیان ووژل شول. د مقالې لیکوال وایي دا په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د کوچنیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی تر ټولو لوی شمیر دی. له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 2000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي.
لازادی رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون د امنیتي ځواکونو لخوا د جنگ په تکتیکونو کې د بدلونونو د راوستو ارکلی کوي. د دې کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی پرون ازادی رادیو ته ویل د جنگجي او بهي د جنگي تکتیکونو بدلون به د ملکي تلفاتو د کمیدو او د تروریزم پر ضد د موثرې مبارزې لامل شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې روان جنگ چیرې کېدی او له کماندو او د شپې له عملیاتو پکې باید کار واخیستل شي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
وروسته له دې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جنگ په تکتیکونو کې د بدلونونو خبره وکړه، د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون د دې ترڅنګ چې د دغو بدلونونو ملاتړ کوي ټینګار هم کوي او وایي چې دغه جنگي ستراتیژي د داسې تنظیم شي چې ملکی کسان پکې ژغورل شوي وي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د جنگ تکتیک سم نه و او خلک ترې هم راضي نه ښکارېدل.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیت ملي یا د ورګنهای مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولس په خوښه عملیات وسه. دغه عملیات په کامیاب او بریالي او کثیر دوی او خارجیان خپل په خوښه عملیات کوي، د عملیات په ناکام وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جنگ د تکتیکونو په بدلولو کار روان دی او ورسره به ملکي تلفات کم شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان د یک شنبه په ورځ وویل د جنگ د تکتیک بدلول به د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مرسته وکړي. د جنگ د تکتیک د بدلون څرنګوالی تر اوسه څرګند شوی نه دی. ومو غوښتل په دې اړه د ملي امنیت د شورا د چارواکو نظر ولرو، خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. د جنگ د تکتیک د بدلولو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندویه دفتر په خپل راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې 3,304 ملکي کسان وژل شوي دي. د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر ریچارد بینټ ویلي چې 3.5% دغه تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا رسېدلي چې د 20% لامل طالبان، د 40% یې داعش ډله او د 6% یې بېلابېلې وسلوالې ډلې دي. د ده په خبره د دغو تلفاتو 14% افغان امنیتي ځواکونو، 6% نړیوالو ځواکونو او 4% د دولت پلوي ځواکونو پورې اړه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه راپور په هکله څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان وایي د افغانستان جګړه جبهی نه بلکې چریکي ده او په نوي تکتیک کې باید د شپې له عملیاتو او کماندو ځواکونو نه کار واخیستل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیقالله مرخیل وویل
افغانستان
له چریکي جنګ سره مخ دی. پر دښمن اساسي حملې په پټه ترسره کیږي ځکه دښمن د خلکو په منځ کې ځای نیسي. تکتیک وایي په دغو حالات تو که باید لدرندو وسلو او هوایی ځواکونو څخه کار وانه خیستل شي او پر کماندوی عملیاتو دی تمرکز وشي. خاغلی امرخیل ټینګار کوي چې په چریکي جنگونو کې د درندو وسلو او هوایی ځواکونو کارول ناکام دی او د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل کیږي ځکه د ده په خبره تروریستان د خلکو له کورونو نه د ډال په توګه کار اخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
سپین مانه پرون دوین زویلا ده ولسمشر نیکولاس مادورو پر رژیم ده نورو بندیزونو او ده اپوزیسیون لمشر خوان گوایدو سره ده نورو همکاریو اعلان وکر. دا اعلان داسی محل کیگی چه د وینزویلا دولتی ځواکونو په سرحدونو کې د امریکا د مرستو مخنی ولیده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د وینزویلا د سیاسي برخلیک په اړه د لاتین امریکا د څو هیوادونو له استازو سره د خبرو لپاره پرون کولمبیا ته ولاړ. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس چې پرون دوشنبه د وینزویلا په اړه په یوې بیړنۍ غونډه کې د ګډون په هدف د کولمبیا پلازمینې بوګوتا ته ولاړ، د سیمه ییزو مشرانو او هم د وینزویلا د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره ولیدل. ښاغلی پنس د لیما په نوم ډلې ته د وینا پر مهال له خپلو سیمه ییزو متحدینو وغوښتل چې د وینزویلا د تیلو په برخه کې پانګونې کنګل او عواید خوان ګوایدو ته انتقال کړي. د وینزویلا د تیلو زیرمې تر ډیره د ولسمشر نیکولاس مادورو په کنټرول کې دي. مایک پنس دغه راز له دغو هیوادونو وغوښتل چې د ولسمشر مادورو کسانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیت ولګوي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي متحده ایالات د وینزویلا د څلورو سرحدي ولایتونو پر والیانو چې د بشري مرستو د رسېدو خنډ سوي دي بندیزونه لګوي. مایک پنس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری تکرار کړ چې ویلي دي ټول انتخابونه پر میز دي.
We hope for a peaceful transition to democracy.
دوی وایي موږ په وینزویلا کې د دیموکراسۍ د سوله ییز انتقال هیله لرو، خو لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ واضحه کړې ټول انتخابونه پر میز شته. د ټولو انتخابونو عبارت کارول د خوان ګوایدو په خبرو کې هم شامل و چې یو شمېر تحلیلګران هغه پوځي قوې ته یو اشاره ګڼي. مایک پنس ویل د دې وخت را رسیدلې چې لا ډیر کار وسی. دی وایي ډیر ژر به هغه ورځ را ورسیږي چې د وینزویلا د خلکو بد خوبونه ختم سي او هغوی نوې ازادي تجربه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر دا څرګندونې د لیما په نوم ډلې ته د وینا پر مهال وکړې. دا د کاناډا او د لاتین امریکا د 14 محافظه کارو هیوادونو یو ائتلاف دی چې پر ولسمشر مادورو د فشار راوړلو په هدف جوړ شوی دی. د مایک پنس د خبرداري دوه ورځې وروسته لاغه سوي چې د برازیل او کولمبیا له لارې وینزویلا ته د امریکا د بشري مرستو هڅې د وینزویلا د حکومتي ځواکونو له خنډ سره مخامخ شوې. دا کار په تاوتریخوالي واوښت او په نتیجه کې 4 تنه وژل شول او 300 نور ټپیان دي. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې د موقت ولسمشر په توګه د امریکا او د نړۍ د 500 نورو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، پرون د لاتینی امریکا د وزیرانو په غونډه کې وغوښتل چې د مادورو د منځوي کېدو لپاره لا ډېر اقدامات وکړي، خو نوموړي رسمن له هغوی څخه د پوځي ځواک د کارولو غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یکشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکې کې د مادورو پر وړاندې د امریکا له لوري د پوځي قوې کارول له احتمال لیرې ونه ګڼل، خو ویل چې د وینزویلا پر حکومت به لا ډېر بندیزونه ولګوي.
خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه په زړه پورې خبرې اترې تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو نن رسمن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر د دې خبرو مشري نه کوي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په چارو کې له افغان حکومت سره د هر راز مرستې چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. په پاکستان کې صدراعظم عمران خان ویلي دي چې د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې ډیرا راجستر شوي افغان کډوال دي بانکي حسابونه پرانیزي څو وکړی شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه ولري. د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بېساري بهرني سفر پترڅ کې پرون ایران ته ولاړ او د دې هیواد له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل او د سوریې په اتکلنه جګړه کې د ایران د ملاتړ مننه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. ظریف له خپلو خلکو او د هغو له ملاتړ څخه مننه کړې او له دې کبله یې بښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې حل کړي او متحدو ایالاتو له وینزویلا سره د نورو بشري مرستو ژمنه کړې او همداراز د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت یې نوي بندیزونه اعلان کړي دي.
دا ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو، زه یوې داسې میرمنې سره یم چې نوم نه راته کوي خو د ژوند تجربې غواړي را سره شریکې کړي. خلجانې که راته ووایي چې ژوند دې څنګه تیریږي؟
د سړی چې وظیفه وي خو د 8 بجو نه شروع شي تر 4 د مازدیګره پورې، که نه د ښځو وظیفه چې دی 24 ساعته ده، نه د خوب وخت لري نه د دمې وخت لري، چې هر وخت یې غږ پوشه بس لکه عسکر غوندې آماده باش ولاړه وي. زه اوس د المسۍ چښتنې اوس هم نارامه یم، دمې المسۍ راوړی دی. 3 بچیان مې لوی کړل، ډېر په سختۍ یتیمان شول. ما ته پلار یې مشه، دی ورور د خدای وبخي هغه مشه، مشر اولاد مې شپږ کلن پاتې شو، دویم مې 5 کلن و دریم میلور درې وکالو. بس سملا دیدنې خپل کار کوه، ګنډنې کوه، څو چې دوی مې ورسول.
د ماشومانو په پالنه او روزنه کې مو څومره دقت کړی؟
زه خپله ډېره غوه مې لکه ډېر مې خپله ډېره کوله، مسؤلیت احساسوله. پلار نه چې دوی پاتې شول ما داسې فکر کوله چې بس ټول هغې باید زه وباسم، دغه څنګ نه به مې نه بیلول، یو به مې وڅنګ کې پروت و بل دغه ته خپله دومره خپل ځان یې نه وم، که خوږ به شوم که هغه مریضه به وم. ما به همداسې دوی ته لیدل چې دوی خوږ نه شي، دوی هغه نه شي، چای مړی دوي چې په یوه کاسه دوی سره کښېنم چې وخورم، چې ما نه څو غرض ونه کړي چې لیورونه ما په قرار پرېږدي. دوی مشر ورور همدا به وي چې میړه وکړه میړه وکړه.
اولې دې بل واده نه کوم،
که بچیان مې نه لرلی خو یوه خبره چې سرپرست پاره به مې هغه کړی و چې که یو بچه یو لور یو زوی خدای راکړي. د ما خو 3 بچیان لرل، که 3 میړونه چې ما ته پاتې وي، د یوه میړه کیسې کې نه، ما 3 میړونه لرل، 2 لورګانې وي، یو مې زوی. دغه مې چې لوی شول 5 ته مې ورسول، زه همغه ورېځنې د ما هغه خوشحالي وه چې د خوشحالۍ نه مې وښي په مخ راغلې. ما خدای شکر دی چې ما خپله لور په 5 کې ولیدله. بس ما دغه ارمان هغه پوره شو. اوس چې هم دنن مرشم زه خوشاله نه
خدای دې خدای دې ژوندې لري ټول
اولاد
اوس دې ژوند څنګه تیری
اوس منځ نه کوم تعجب منز نور منځ کې سر باندې يم چې دې اولادو غمر مخې نور مې هر شي شکر دې تیر شو په حیات دې
لنګور سره دې اوس ستا چلن څنګه دې هغه هم درس ویلې دې کنه
دولسه مې خلاص کټلار کول کې به چواد شو چې زه پنتون غوړم چې وایم د ما هغه وخت خپل مې درس ډیر ښه کېدل خپل مې چادرې کې مکتب یې لري ځکه دې مې خلک هغه نو دې مکتب هغه نه ښه کېدل نو ګور مې چې راغله ما خپل درس خلاص کړ لورګان نه مې لې ته به درس څنګه دې لوي ما سوت مې دې قابلیت ډیر ښه کېدل هغه به ښه دی ولاته پم کې کور مزفر خپل ځان
لدی خبرات رو سره قدر من اوریدون کو ده سهرانه خبری مجله پای تر ورسیدو په بل نیم ساعته خبری مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه ده سرور صاحب ستاسو مشه استودیو ته خراغلی څه خبره
تکل صاحب محترم تشکر از شما برنامه را داریم به شنوندگان عزیز با